د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. په دې او ساته خبرونه کې به واورئ چې ولسی جرګوي افغان حکومت باید پرینګدي چې د سیمه هیوادونو له طالبانو سره مستقیم تماسونه ټینګ کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې ځینې سرچینې په نږدې راتلونکي کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو د احتمالي لرې کېدو خبر ورکوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په پای کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم وړاندې کیږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل دی د دې وزارت لخوا شپاړس کسیز لیست کې پاتې کسان کتر څلور ساعتونو پورې د جرایمو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست مراجعه ونه کړي نو بانکي حسابونه به وتړل شي. افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د طالبانو یو استخباراتي چارواکي په یو هوایي برید کې وژلې او د پاریس په یو نانوایي کې چاودنې لږ تر لږه نهه کسان سخت ټپیان کړي. دا افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي د دې وزارت لخوا په خبر شوی شپاړس کسیز لیست کې کپاتې کسان تر څلور ساعتونو پورې د جرایمو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه ونه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج به اعلان شي. دې وزارت د تیر چهارشنبه په ورځ د شپاړس کسانو نوم لړ خپور کړ چې د مځکو په غصب، زور ویلو، قاچاقبرۍ او د غیر مسؤولو کسانو په ملاتړ تورن دي. له دې کسانو غوښتل شوي چې د یادو مسایلو په اړه وضاحت او ځینو مواردو تصفیه لپاره دي سره پولیسو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمی عمدار از نن وویل چې د شنبه لورځ په کابل کې د خام نیت د ټینګښ لپاره پرته له امنیتي او دفاعي بنسټونو هیڅوک د درنو او نیمه درنو وسلو د ساتلو او ګرځولو حق نه لري.
اساس هدایت رهبری وزارت امور داخله
بر رحمی وایده کورنۍ چارو وزارت د رهبری د لارښوونې سره سم ټول هغه کسان چې غیر قانوني او یا هم قانوني وسلي په پیک اپ، ډارسن او یا رینجر موټرو کې لیکدوي اجازه نه لري له دفاعي او امنیتي بنسټونو پرته هیڅوک نشي کولای چې د ځان ساتنې او یا هر کلی لپاره لا درنو یا نیمه درنو وسلو کار واخلي. دا کورنۍ چارو وزارت وایان نجیب دانش په خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې د کابل د پولیسو په ملاتړ د پولیسو ځانګړي قطعې د کابل په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای شوي څو د سرغړونکو سره قانوني چلند وکړي. چارواکي وایي وسلوالو تیره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ کې نه سرتیري وشلي. په سیمه کې د پولیسو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو تیره شپه ناوخته د سپین بولدک ولسوالۍ دروبات په کلي کې پر یوه امنیتي پوسته برید کړی. په پوسته کې نه سرتیري وژلي او د پوستې تجهیزات یې له ځان سره وړي. د کندهار امنیتي چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. افغان نظامی چارواکی وای په فاریاب کې د طالبانو یو استخباراتي چارواکی له څونور وسلوالو سره وژل. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین کلی اردل په یو خبرپاڼه کې ویل شوی چې د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې په یو هدفي برید کې د دې ولایت لپاره د طالبانو استخباراتي مسول قاری صبغت الله له خپل شپږ وسلوالو سره وشل شوی دی. خبرپاڼه وایي چې قاری صبغت الله په فاریاب کې د طالبانو یو مهم استخباراتي چارواکی وو او په یو دقیق برید کې پناه شوه. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه کړې. د سالنګ لوی لارۍ او سلبي عادت ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالبصیر حبیبي نن سهار ازادي راډیو ته وویل دا لوی لارۍ چې په وروستیو کې د سخت طوفان او واورو ولیدو له کبله تړل شوې وه نن سهار د لارې د پاکولو وروسته بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. نوموړي ویلي چې نن سهار په جنوبي سالنګ کې د واورو څو راشي راخویدلې خو تلفات نه لري. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې د رئیس په وینا دا مهال په سالنګونو کې تر یو متر پورې واوره پرته ده. طوفان کم شوی او هغه موټر چې ژمني وسایل ولري کولی شي له دې لارې څخه تګ راتګ وکړي. د امریکا د حکومت د فدرالي ادارو د یوې برخې تړل کېدل یو ویشتمې ورځې ته داخل شول. دا د امریکا په تاریخ کې د فدرالي ادارو تر ټولو اوږده تړل کېدل دي. د دې ستونزې د پای ته رسولو لپاره تر اوسه د کانګرس د ډیموکراټ غړو او سپینې ماڼۍ خبرو اترو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا یو شمیر فدرالي ادارې د ډسمبر د 22مې نیټې راهیسې وروسته لاغې وتړل شوې چې د امریکا د کانګرس ډیموکراټ غړو د یو دیوال د جوړولو لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا وخت بودیجه رد کړه. د امریکا ولسمشر ټرمپ د مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړول د ملي امنیت سره وتړلې مسله بولي، خو د امریکا ډیموکراټان بیا دا چاره یو بې ځایه لګښت بولي. د پاریس په یو نانوایی کې 14 لکتر لګ نه کسان سخت ټپیان کړي. چارواکي وایي دوی باور لري شي دا د شنبې د ورځې دا 14 د سوند د غازو لکبل رامنځته شوی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر خبريالانو ته ویلي شاوخوا 200 وروژن کې سیمې تاسوولي څو لګیدلې وروژني او د شاوخوا ودانیو خلک وغباسي. پاریس ته پر لپسې نه هم شنبې لپاره د سیول واسکټ پونم د مترزانو د اعتراضونو شاهد هم دي. او د اوکرين په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو یو ډرون الوتکه د حکومت تر کنټرول لاندې د لوهانسک اوبلاست د سیمې په یو کلی کې په ډزو ورسول شوې ده. په اوکرين کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارنې ډلې په یو ریپورت کې ویلي چې په خدجمې پورس شوې دا بي پيلوټ الوتکه د واوري د پاکولو د عملیاتو د څارنې لپاره کارېدل چې د سپک وسلې ډزې پرې شوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو ولسی جرګه سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید امریکا او نور هیوادونه پرېنږدي چې له طالبانو سره مستقیم تماسونه ټینګ کړي. لبلې خو د سولې علي شورا وایي چې که څه هم د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ایز اجماع لپاره کار شوی، خو له هم ځینې ستونزې شته چې باید هواري شي. په نورو موضوعاتو کې باوري سرچینې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنران ښایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته له دندو لرې شي.
تاکن خپلواک کمیسیون غړي د قانون مطابق هماغه سي د ولسمشر دفعونه ټاکل شوي دي. د ولسمشر د امر په اساس باندې دوی ګوښه کېدای هم شي او د لپاره کافي قانوني دلایل شته.
په یو بل راپور کې به واورئ چې دفاع وزارت هغه انتقادونه ردوي چې ګنې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره د امریکا هڅې بې نتیجې وې.
د هغه پلان له مخې چې د هوایي قوې د اکمال، تجهیز، پیلوټ دا په نظر کې نیول شوی د هماغه پلان مطابق موږ روان یو.
نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د تاند څانګې او حقیقت څه دی د اونیزو پروګرامونو اوریدل هم مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د دې خبرونې لومړی موضوع ته ورځو. ولسي جرګه وایي چې د افغان حکومت په غیاب کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا په ګډون د سیمې د هیوادونو هر ډول لیدنې او خبرې اترې باید بندي شي. د ولسي جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې دې ډول تماسونو سولې ته د رسیدلو هیلې پیکه کړې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریالې فیروزه عزیزي په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د بهرنیو چارو وزارت باید د ویلامي په خبرولو سره له ټولو هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړي وغوړي چې د افغان حکومت په نه حضور کې د دغه هیواد له وسلوال مخالفینو سره خبرې نشي کولای. د دغه جرګې غړیو د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل دا ډول خبرې هیڅ ګټه نه لري، بلکې د دوی په خبره له طالبانو اتلان جوړوي او افغان حکومت کمزوري ښیي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دغه جرګې د استازي له بحثونو وروسته وویل
واقعیت دا دی له مخالفینو سره د ملي یووالي حکومت د استازي له حضور پرته د سیمه ایزو هیوادونو هر ډول لیده کاته قطعا د سولې پروسې سره مرسته نه کوي، بلکې دا به یو ډول طالبان اتلان او د ملي یووالي حکومت ضعیف وښیي او د افغانستان په چارو کې یو ډول مداخله هم ګڼل کېدای شي.
د ولسی جرګې غړي وویل په ابوظبي، قطر، مسکو او تهران کې لیدنه ونه شو کړای د سولې په اړه مستقیم خبرو ته زمینه برابره کړي. په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونه سیمه ییزو هیوادونو ته زیات شوي دي. د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو ترڅنګ په دې وروستیو میاشتو کې د امریکایي چارواکو په ګډون طالب استازیو د افغانستان د دولت د استازیو له حضور پرته په ابوظبي، قطر، مسکو او تهران کې د همدغو هیوادونو له چارواکو سره ناستې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تیرې چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې ویلي وو چې تر دې دمه د طالبانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو د بیا بیا اړیکو سربیره بریالي نه شوو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو غړي صالح محمد سلجوقي عمومي غونډې ته وویل
زموږ شک دا دی د طالبانو سره هغو هیوادونو چې خبرې کړي دي د دې پر ځای چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره یې خبرې کړې وي له هغوی سره د سولې د خبرو په پلمه علني اړیکې جوړې او په یو ډول یې هغوی ته مشروعیت ورکړی وي. د افغانستان د حکومت د استازو له حضور پرته له طالبانو سره د دغو هیوادونو د لیدو دوام به د دوی سره د افغان حکومت ډیپلوماتیکې اړیکې کمزورې کړي.
له دې سره د دغې جرګې یو بل غړي عارف رحماني وویل که امریکا او یو شمېر نور هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي باید پر طالبانو فشار راوړي چې مجبوره شي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي سمه ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییزې اجماع په برخه کې کار شوی، خو لا هم ځینې ستونزې شته چې باید اواری شي. د دې شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان همکار هیوادونه باید خپل رقابتونه یوې خواته پرېږدي او طالبان هم باید د سولې له اصلي اړخ سره چې افغان حکومت دی خبرو ته حاضر شي. د اجمل تورمان پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو هڅې روانې دي، د افغانستان د سولې عالي شوراوي دوه ستونزې لا هم موجودې دي چې دغه پروسه ننګوي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزې داسې یادې کړې.
مشکل در کار افتاده
یو دوستونځ په کار کې موجود دي. لوی استونزه دا ده چې د طالبانو رهبری لا هم وایي چې موږ له افغان حکومت سره خبرې نه کوو. یو شمېر رقابتونه هم شته، مثلا امریکا له چین، روسیه او ایران سره.
چین با کشور روسیه، با کشور ایران.
ښاغلی قاسمیار وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رقابتونه یوې خواته پرېږدي او رښتینی همکاري وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په برخه کې افغان حکومت، امریکا او د سیمې هیوادونه تر بل هر وخت فعال شوي دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره خبرې کړې چې هغه هیواد هم د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی هم پاکستان ته څلور ورځنی سفر درلود چې هیله بخونکی ښودل شوی او پاکستانی چارواکو ورته د رښتینې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم له خپل چینایي سیال سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې او هغه هیواد هم په یاده برخه کې د همکارۍ خبره کړې ده. مخکې تر دې ایران، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او روسیې هم د افغان سولې په برخه کې له خپلو هڅو او ملاتړ ویلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید عباس حسینی د افغانستان د سولې په برخه کې وروستي پرمختګونه ستایي او هرکلی کوي.
حکومت او دولت افغانستان تونسته د یو اخر
افغان حکومت په دروستیو کې خرولو په ولای طالبانو سره د سولې او جګړې د ختمولو لپاره خلک هیله من کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د منځګړي په توګه خرولو په ولای او د طالبانو په دریس کې هم بدلون راغلی او نرم شوی دی.
د افغانستان د سولې په مسله کې د سیمې په ځانګړي ډول د گاونډوي هیوادونو رول ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا باید روسیې، چین، هند او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم د سولې په پروسه کې د رول لوبولو موقع ورکړي. خو په ټوله کې بیا هم ټینګار پر دې دی چې یاد هیوادونه یوازې د سولې خبرو ته زمینه برابرولی شي، نور نو د سولې خبرې باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي، هغه څه چې طالبانو په وار وار ترې مخړولې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغان حکومت ځینې باوري سرچینې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنران ښایي د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان نه وروسته له دندو لرې شي. د ارګ یوې باوري سرچینې ویلي دي ښایي د کمیسیون په مشرتابه کې هم یو لړ بدلونونه راشي. په حکومت کې یوې بلې سرچینې ویلي چې حکومت او نړیوالې ټولنې موافقه کړې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنران به د ولسمشرۍ د انتخاباتو چارې نه اداره کوي. له کابله وصل وصال په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت او نړیواله ټولنه د پریکړې ته رسېدلې چې د چنګاښ د 9 نیټې د ولسمشریزو انتخاباتو مدیریت نوي کمیشنران وکړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو اعلان وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوسني کمیشنران له دندو لرې کړل شي. بلخوا په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یوه بله معتبره سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په رهبرۍ کې د یو لړ اصلاحاتو خبره کوي، وایي چې خاید دغه اصلاحاتو په نتیجه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون رهبری بدل شي. تر دې مهاله نه هم ولسمشرۍ ماڼۍ او نه هم د افغان حکومت اجرایي ریاست په اړه په رسمي توګه څه ویلي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبیح الله سادات هم په اړه خبرې کول د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې له صلاحیتونو څخه بولي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې پخوانی غړی یوسف رشید وایي چې ولسمشر د کمیشنرانو د لرې کولو صلاحیت لري. ښاغلی رشید چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس هم دی، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي د قانون مطابق هماغه سیستم ولسمشر له خوا نه ټاکل شوی دی. د ولسمشر د امر په اساس باندې دوی کوښښ کوي هم شي او د لپاره کافي قانوني دلایل شته. یو دلیل دا ده چې ټاکنو قانون حکم کوي چې کله د ټاکنو قانون امرګه اساسي قانون د کمیسیون دغه له خوا نه نقض شي، د دوی د ازل یا د لری کېدلو زمينه برابروي، مګر مشخص موارد لري چې د دوی له خوا نه نقض شوی دی.
د ښاغلی رشید په خبره په وخت سره د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نه ترسره کول، د رای ورکوونکو د نوملړ نه خپرول، د انتخاباتو د کمیسیون د درنشا د رئیس پړه حکومت ته د قانون په خلاف د نوملړ لیګل، د رای ورکولو له حق څخه د یو شمیر خلکو محرومېدل او یو شمیر نور موارد هغه سدي چې له قانون څخه ښکاره سرغړونه شمیرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د تلې د 28 او 29 نیټې د ولسي جرګې انتخابات له پراخو انتقادونو درغلیو او لاسوهنو نو سره ملول. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دغه بهیر کې د دغه کمیسیون د غړو لاسوهنه ردوي، خو له دې وړاندې د افغانستان له انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتي درغلیو او قانون ماتونې تورن کړی دی. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل لازمي دي. په دغه اعلامیه کې راغلی چې دا په افغانانو پورې اړه لري چې خپل مشران وټاکي او دوی مستحق دي چې د انتخاباتو یو وړتیا لرونکي اداره ولري او داسې کارپو کسان پکې وي چې د انتخاباتو پر پروسه د خلکو باور بیرته ترلاسه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تخنیکي ستونزې او تېروتنې موجودې وې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوسنۍ رهبرۍ د راتلون کلمریز کال د سرطان 9 د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړې ده. تر دې مهاله عبداللطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن او سید نورالله جلیلی د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو په توګه ځانونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ثبت کړي دي. د خغلی نور الله جلیلی مرستیال خلیل رومان د شنبه پورس از رادیو ته ویل تر کومه چې د انتخاباتو په بهیر کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو د مداخله پټړو اسناد د دوی په واک کې نه وي، دوی به د سیرو په اړه کومه ملاحظه ونه لري.
در مورد افراد و اشخاص هم ما هیڅ نوع ملاحظه
دی وای. زموږ اصلي ملاحظه دا ده چې موږ شفاف او داسې انتخابات وړو چې زموږ او زموږ د ناظرینو لپاره د منلو وي، او داسې انتخابات وي چې پکې غیر قانوني مداخله نه وي، او په اړه معلومات خلکو سره شریک شي. موږ د داسې انتخاباتو ملاتړ کوو. د ولسمشرزو انتخاباتو بل نومان عبدالحکیم تورسن وایي په انتخاباتي کمیسیونونو کې د سیرو عدلون بدلون د انتخاباتو شفافیت نشي تضمینولی. د نوموړي په خبره حکومت باید د کمیسیونونو په چارو کې مداخله ونه کړي، او د انتخاباتي کمیسیونونو غړي هم باید د خلکو رایو ته په درناوي سره په دغه بهیر کې د درغلیو مخه ونیسي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د همدې خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې د کندهار او روزګان پر لوی لاره تیریدونکي مسافر شکایت کوي چې طالبان او پولیس دواړه زوروي.
زیره ده د دې چار سړی چې رښتته کې ک طالب دې مرور یو په ونامه ورور زیری بل په بل نامه زیری دغه زیری دي.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زموږ راګل ازادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه راپور ردوي چې وایي د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره د امریکا هڅې بې نتیجې دي. نیویارک ټایمز په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې امریکا له 11 کلونو راهیسې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره هڅې پیل کړي، او پر دې هڅو یې تر اوسه نږدې $8 میلیارد لګولي، خو دا هڅې بې نتیجې وې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان هوایي ځواک پر مختللو الوتکو سنبال دی او په یوازې ځان عملیات کوي. له کابله خان محمد سین په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواکونو په اړه د نیویارک ټایمز وروستۍ لیکنه ناسمه ده. د دغه وزارت ویان غفور جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان هوایي ځواکونه لوړ ظرفیت او پرمختللې جنګي الوتکې لري.
دا وځ موږ هوایي قوتونه چې دي هغه مستقلانه عملیات کوي، انتخابات کوي. پارلماني ټاکنو کې تاسو ولیدل چې موږ هوایي قوه او مستقلانه ټول چارې مخته یوړي. دا هغه پلان لمخې چې د هوایي قوې د اکمال، تجهیز، پیلوټ دا په نظر کې نیول شوی دا هغه پلان مطابق موږ روان یو. موږ په دې سره توانیږو چې داسې هوایي قوه ولرو چې په بشپړ توګه باندې ټول چارې مخته وړي.
خاغلی جاوید وای په دې برخه کې به د امریکا مرستې تر 2023 میلادي کال پورې دوام ولري، او په پام کې د چا افغانستان تر دغه کال پورې سلګونه نورې الوتکه هم تر لاسه کړي. کابل چاپ یو شمیر رسنوی د امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په حواله لیکلي له 11 کلونو راهیسې چې امریکا د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هڅې پیل کړي، او په دې برخه کې تر اوسه کابو $8 میلیارد مصرف شوي، دغه هڅې بې نتیجې روانې دي. نیویارک ټایمز د ځینو متخصصینو له قوله لیکلي چې افغانان د الوتکو د خوندیتوب او د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د امریکا دوامدارو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د الوتکو د تخنیکي ستونزو او یا د طالبانو د حملو په نتیجه کې تر اوسه 8 افغان پوځي هلیکوپټرې نسکوري شوي دي. د دغو هلیکوپټرو د غورځېدو په پیښو کې یو شمېر لوړ پوړي افغان پوځیان او ملکیان هم وژل شوي دي. افغانستان پر روسیه کې پر جوړ شو 100 هلیکوپټرو سربیره نور جنگي الوتکې لکه سوپر توکانو A-29 هم لري. امریکا په دې وروستیو کې یو شمیر بلاک هاک الوتکې هم افغان پوځي ځواکونه ته ورکړې دي. په ورته وخت کې ځینې پخواني پوځیان د افغانستان د هوایي ځواک لوړ لګښت په کتو په دې باور دي چې دغه هیواد په دوامداره توګه د امریکا مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا هڅې اوس هم بې نتیجې دي.
څرنګه چې د هوایی بخش ټکنالوژي، تعلیم و تربیه، حفظ و مراقبت ډېرې زیاتو پیسو ته ضرورت لري، زموږ د هیواد په بودیجه کې د دې امکان نشته. نو ځکه موږ متکیو نړیواله ټولنه بالخصوص ایالات متحده امریکا د دې په تمویل، د دې په اکمال کې دوامداره مرسته وکړي.
خاغلی کریمی وای د افغان هوایی ځواکونو د پیاوړتیا لپاره چې تر اوسه میلیارډونه ډالر مصرف شوی کافی نه دی، او په دې برخه کې باید بهرنۍ او په تیره د امریکا مرستې دوام ولري. د خاغلی کریمی په خبره افغان هوایی ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفینو د ماتولو لپاره ډیر فعالیتونه کړي، خو په کار ده چې په دې برخه کې لګښت نور هم ډیر شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادی رادیو نه.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري او سم ستاسو پیغامونه. نصیر احمد زاهد له کندهار لیکي، د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون هیڅ باور نشته، ځکه چې له همدې امله ما خپله رایه هم ونه کاروله. ګل احمد له کندهار لیکي، د انتخاباتو نتایج باید ډیر ژر تر ژره اعلان شي، د ادم خان نقل ځینې جوړ شو. سردار محمد له کندهار لیکي، ملامت هیڅوک نه دی، ملامت موږ په خپله رایه اچونکي یو چې خپله رایه مو په پیسو خرڅه کړه. او قدرت الله قلمیار د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي، که د موټر سایکل پر بندیز امن راځي نو باید په ټول افغانستان کې بند شي. د لیکي چې د زابل ولس د موټر سایکل د بندېدو له کبله له زیاتو کړونو سره لاس ګریوان دی، او زه له ولس مشر څخه هیله کوم چې پر موټر سایکلونو بندیز پای ته ورسوي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د اروزګان ولایت خلک وایي چې د کندهار اروزګان پر لویه لاره طالبان او پولیس دواړه ځوروي او غیر قانوني پیسې ترې اخلي. دوی له حکومت غواړي چې د دې لارې امنیت ټینګ کړي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې دا لویه لاره د کندهار په اړوندو سیمو کې ناامنه ده، او د پولیسو پر ناوړه چلند بې خبري ښیي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت د خلکو د ستونزو د اوریدو لپاره د دې لویې لارې لیدو ته ورغلی.
د اورزګان ولایت میشت اوسیدونکي وایي درې کلونه فراسوه، خو بیا هم افغان امنیتي مسؤولین نه دي توانېدلي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره ورته امن کړي، او د یادې لارې په اوږدو کې د دې پر وړاندې پرتې ستونزې ورته هوارې کړي. دوی شکایت کوي چې د دغې لویې لارې په اوږدو کې پولیس او طالبان دواړه وهي او ډبوي، او سپکې سپورې ورته کوي، او غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي. دوی زیاتوي چې دغه لاره اوس ورته په پلیسیارات بدله سوې، او کله چې تګ راتګ پرې کوي نو ځانونه ژوندي نه احساسوي.
قدرت الله عبدالیم چې موږ در کندهاره پر ځو، اول لاره چې موږ دونه فکر کوو چې موږ پر پلیسیارات باندې تیریږو، نه پلیسیارات څونه سختي.
میرویس دی د مرکز ترین کور د پټي کله چې وایي پر دې لاره باندې ډېر مشکلات دي د خلکو لپاره. هم یو طالبان خلک دغه سره مخامخ کوي. تېره شپه زموږ یو قریب رالی چې په تذکره باندې ټاپنه ووهلې، نو بره پیسې دوه درې ځایه پیسې ځینې اخیستې وې،
پولیسو
ځینې اخیستې وې، وایي چې دا ټاپه وي نه ده پروا.
زما نوم شپېولا دی. دونه په مشکلاتو ځي، دونه په مشکلاتو ځي چې زه خپله پر تور کوتله باندې درې ګاشته راکښته کړې یم. وایي راسه دغه پورته کړ، اوبه پورته کړ، راسه ډوډۍ را، او چې نسی ور د سکراجی نسته، پر د سکراجی ټاپه نه ده ولې شل حساب وسره کوي. د طالبانو د خواسم زورل کېږي، د پولیسو د خواسم زور. طالبان وای ولې پر د سکراجی باندې دغه ټاپه نه ده ولې د پولیس وای ولې ټاپه نه ده پر ولې
خلک زیره کېږي. نو طالب د خواند حکومت خواسه اول کوتلانم خراب دي، موټر نشته، لسم کښنی موټر په وسانه
زیره ده. د دې چار سړی راکښته کې ک طالب دی، مرور یو پیو نه مرور زیری بل په بل نه زیری دغه زیره دي.
دغه خلک دولت ته خواس کوي چې یاد لارې جوړ امنیت کړی، او د یادې لارې پر سر دي د تور کوتله په سیمه کې میشت پولیس لدندې لري کړی، ځکه د دوی په خبره چې دغه پولیس خلک زوروي او غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي.
دغه غوښتنه ده چې جوړه سي لار، جوړه سي امنیت، سي خلک په وسه ولاړ سي وراسي. څنګه چې دلته چې روغ سړی ورو ورو وخېږي، هغه ناروغه سي ناروغه، خو هغه د څه چې رسې مري.
دا غواړو د دولت څخه چې موږ ته امنیت راولي پر دې لار باندې، موږ ته امنیت تامین کړي، او بل موږ ته لار جوړه کړي چې موږ په اسانۍ سره خپل مریض در کندهار پورې ورسوو.
غواړو چې دغه لار جوړه سي، امنیت سي، دغه سي جوړه سي، دمبر سي، چې دا خلک مشکلات سره خلاص.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د امنی کومندانۍ مسولین هم د خلکو د غستون زمینی خوایي چې د غلاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده، خو د پولیسو له ناوړ چلند څخه نه خبري شي. د دغه ولایت د امنی کومندانۍ د امنیت امیر سردار محمد حیا ازادي راډیو ته داسې ویل:
زموج د اورزګان په جغرافیا کې منطقه امن دي، شارار امن دي، فضل دی الله دشمن جرات کولای نشي چې په لار کې راشي. کندک شارا زموږ فعال یو کندک دی، او هغه ځای چې نام ندی نارام دی هغه د قندار په جغرافیا کې دی هغه مشت مربوط نکیږي هغه بل مقامات باید د دوی موضوع جواب وایي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنی قومندانۍ یا ولایت مقام له مسولینو سره هم اړیکه ونیسو، خو هغوی په کراتو زموږ ټلیفونه ته ځواب ونه ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې څه موده وړاندې هم خلکو شکایت کړی وو او یا د لارې د څه وخت لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه چې ګڼې د یادې لارې پر سر یې د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس ځوروي او په خبره یې چې لاره یې ناامنه ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي وه. دا د ارزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره ده، شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغې لارې زیاته برخه کنډ او کفر ده او له تیرو 18 کلونو راهیسې د دغه ولایت خلک یې د رغولو او د امنیت غوښتنه کوي، خو لا هم دولت نه دي توانېدلی چې د یادې لارې امنیت خوندي کړي او ورغوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو 1400 تورنو کسانو ته چې نوملړ یې پخوا خپور شوی مهلت ورکړی چې د دې وزارت د جرایمو پر وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه وکړي، کنه بانکي حسابونه به یې بند او دوی به ممنوع الخروج اعلان شي. په دې اړه راپور د ازادۍ راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې چې د ماښام په 6 بجو پیلېږي اورېدلی شئ. اوریدو تای را سره اوسی، خدا وخت د مازیګر 4 بجې او 1:30 دی. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ چې اجمل اند اوروي.
د سالنګ لوی لارې یو ځل بیا د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس نن ازادي راډیو ته وویل دا لارې تیره شپه د سخت واورو له کبله تړل شوې وه چې لا پاکولو وروسته بیرته پرانستل شوې. افغان نظامي چارواکي په فاریاب کې د طالبانو یو استخباراتي چارواکي له څو نورو وسلوالو سره وشلې دي. چارواکي وایي تیره شپه د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کې 9 سرتیري د طالبانو په هغه برید کې وژل شوي چې دغلته یې د رباط پر کلي کې په یوه پوسته کړی وو. د امریکا د حکومت د فدرالي ادارو د یوې برخې تړل کېدلې 20مې ورځې ته داخل شول. دا د امریکا په تاریخ کې د فدرالي ادارو د تړل کېدو تر ټولو اوږده موده ده. د پاریس په یونان وایي کې نن یوې 14 لک تر لږه 9 کسان ټپیان کړي. چارواکي وایي دوی باور لري چې 14 به د سون د ګازو له کبله رامنځته شوي. او د اوکراین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو یوه ډرون الوتکه د حکومت تر کنټرول لاندې د لوهانسک اوبلاست د سیمې په یو کلي کې په ډزو پرسول شوې.
اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته چې یوسف خان زدرانی اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 15 زونونو اړوند ولایتونو ترمنځ د کرکټ 2 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ پرون د جمعې په ورځ په کندهار، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پیل شوې چې 20 ورځې دوام کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دې لوبو کې له هر زونه 4 ولایتي لوبډلې ګډون کوي، خو د مسینک له زونه 15 لوبډلې برخه لري. سربیره پر مسینک 4 نور زونونه بست، امو، سپینغر او بندامیر دي. کرکټ بورډ د دغو لوبو هدف فرسټ کلاس لوبو ته د غوره لوبغاړو موندل یادوي. د سوکوهنی د آزادو سیالیو افغان ستوری سهیل احمد نن هیواد ته راستون شو. ښاغلی احمد د نړۍ په کچه د سوکوهنی 4 رسمي نړیوالې لوبې کړي چې په دې برخه کې یوازې یوه لوبه بایللې، خو نورو ټولې یې په خپله ګټه پای ته رسولې دي. دغه انګلستان میشته افغان لوبغاړی د راتلونکي میلادي میاشت په 2 نیټه په انګلستان کې یوه بله نړیواله لوبه هم ترسره کوي. سهیل احمد وایي هڅه کوي د خپلو لوبو پر مټ د افغانستان نوم ته کار وکړي. نوموړی د هیوادوالو د هڅونې او د مینې په خاطر نن کابل ته راستون شو او اراده لري چې ورزیدل ته په کابل کې تمرینات ترسره کړي. او ورستی خبر دا چې د هندستان او استرالیا ترمنځ یو ورځنیو لوبو لمړنۍ لوبه کوربه هیواد استرالیا وګټله. استرالیا په ټاکل شو 500 ورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځدو سیال لوبډلې ته د 278 منډو هدف کېښود، خو هندۍ لوبډلې په 500 ورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځدو یوازې 245 منډې جوړ کړې او له دې سره یې لوبه د 4 منډو په توپیر استرالیا ته وبایلله. هندستان او استرالیا د ټیسټ سیریز وروسته په خپلو کې 3 ورځنۍ سیالۍ لری. له دې وړاندې هندستان کوربه استرالیا ته په ټیسټ سیریز کې د ماتې ورکول له کبله لومړنی آسیایي هیواد شو چې استرالیا یې په خپل کور کې مات کړ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو د سهار له او د ماښام تر او و ورځې د اونۍ خپرېږي. د سهار په او بجو د آزادۍ رادیو خپرونې پیلېږي. تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي حالات، تبصرې، راپورونه او مرکې په آزادۍ رادیو کې واورئ. د ماښام له او بجو د سهار تر او بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرېږي، چې هلته هم تاسو کولی شئ چې وروستي تحولات، روانې چارې او د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو پرمختګونو او تحولاتو په اړه وروستي راپورونه، مرکې او تحلیلونه واورئ.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0199 شل 15 30 40 0199 822 55. او یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د FM 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.